نن جمعه ده د کب یهود میاشتې شلمه د مارچ میاشتې یولسمه. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساته خبرونه پیل سو. د یو ساته خبرونه په خبرونو پیلو. د اسلامي همکاري سازمان د سیکرټر جنرال ځنګړی استاذ طارق علي بخیت وای د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانستل سي. د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې ښاغلي بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه. د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربه توپ په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه. د غور ولایت ویندوی وای د غور کابل لوی لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانستل سوه. عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو څلور سوه مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي، خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکک کوتل په سیمه کې پنځه ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده. تاکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلبي اعتماد کړي. د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 324 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري، خو حاضر د په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي. دا په اصل کې ده چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري، خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پېښور ښار د تېرې جمعې د برید د عاملانو درې همکاران یې وژلي دي. د پېښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جومات په انتحاري برید او ډزو کې تر 60 زیات کسان وژل سول او تر 200 زیات نور ژوبل سول. د برید مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې منلی دی. پولیس وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تنه چې له حمله کوونکو سره یې په انتحاري برید کې مرسته کړې وه وژلي دي. ملګری ملتونه وای پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 1500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالر ترلاسه سوي دي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر 24مه پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سویده. بلخوا د مسکو او کیف ډیپلوماتان ونتوانېدل چې پر احتمالي اوربان په سلا کېدو او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 450,000 کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي. د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړم ورځ وسوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دغه راپورونو تفصیل هم په دې ساعته خبرونه کې اوریدلای شئ. تاکل سوی په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل شي.
د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه لري چې له افغانانو سره مرستې باید بې قاعده او شرط وي. په غزنی کې ډېری هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې په کلونو جګړو بوخت وو، اوس هر ورځ د امریکا د سفارت په یوه څانګه کې د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي.
او دا لمه د کمپیوټر ډېر زده کړو کې تر مخه کمپیوټر نه ونځه.
دروختیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې زیاتې شوې. دا هم وایي چې پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په دغه هیواد کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر شوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ شي. د خبرونې دویم نیمایي کې د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام وایي چې د افغانستان پر سیاسي وضعیت د اوکراین د جګړې د اغیزو په باب کې بحث شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل ورزو د دې خبرونه درو پورونو برخه ته ټاکل سوی چې د ترکیه په انتالیا شهر کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل شي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ ډیپلوماسۍ او سوداګری په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کومبل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلې د فورم ته بلل شوی دی. اسمت څروان تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کومبل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلې د فورم ته بلل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت برسیال ویاند حافظ زی احمد ازادي رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاح د ترکیه هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي او ورسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوي وکړي او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. شاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په انتالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره د افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وشخیشي. لبلی خو د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارزدافیر چې د قطر له دوحې کارته دوام ورکوي د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپل شمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه ازادي رادیو ته وویل چې متقیبه د انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو لپلاو سره وویني د زیاته کړه
د خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسکونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقیبه دلته وینا هم ولري او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې د افغانستان د پرسمیت پیژندلو په مورید باندې په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي په هغه بحثونه ولري او مجلسونه بو.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمیر پوخانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان لخپلو مخالفانو سره خبرو تکشه نوي. ترکیه په خپل په دې اړه رسمن سندي ویلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانانو سره مرستي باید بې قید او شرط وي. شاه محمود قریشی دا خبره اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر سره تر کتنې وروسته په یو ټویټ کې کړی ده. دا هم په دې اړه تفصیل
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باجلی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې قریشی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د نړیوالو ملاتړ او مرستې ته سخت اړتیا لري. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په کتنه کې له طالبانو څخه د نړیوال ټولنې د توقعاتو په تیر بیا د بشري حقوقو د رعایتولو په اړه هم خبري وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له افغانستان سره باید بې قید او شرط مرستې وشي. قریشی همداراز لیکلی د افغانستان ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید د افغانستان خلکو ته بیرته ورکړل شي. په همدې مینس کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره له افغانانو سره د آسیایي پراختیايي بانک د 15 میلیون ډالر مرسته هر کله وکړ. د اداري پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیسو به د هغو څه باندې 2,500,000 افغانیو لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو لبیا واک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه لوږه او بیوزلی زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم حاضر دمه څه باندې 23,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د شوزو د حقونو ځینې فعالانی وي د فوربس نړیوال مجلې لخوا دو افغان میرمنو ته د جایزې ورکړه. کولی سي وربیا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو فعالیدو ته لاره ورکړي. د ولسی جرګې پخوانی استازي ناهید فرید او د میدان شار پخوانی شاروالی ظریفی غفاری له دې نړیوالې مجلې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه جایزې ترلاسه کړې. نور حال په یو راپور کې
فوربس نړیوال مجلې سکل دو افغان میرمنو ته هم جایزې ورکړي. د افغانستان د مخکنی نظام د ولسی جرګې پخوانی غړي ناهید فرید او د میدان وردګ ولایت د میدان خار پخوانی ښاروالی ظریفی غفاری ته د دغې نړیوال مجلې لوري درې ورځې مخکې په ابوظبي کې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه دغه جایزې ورکړل شوې. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د دغو دوو افغان میرمنو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو لوري داشان جایزو ورک راکولای سي د ګڼو افغان خزو پر روحي مثبت اغیز وکړي او دوی ته د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د بیا فعالیدو لار هوار کړي. لدې ډلې د خزو د حقونو فعال او مخکې د خزو لپاره د وزنی مشهوري مجلې مرسل مسؤل مدیر امینه مایار ازادي رادیو ته وویل
د دې جایزې اخستل وکولای شي د افغان خزو چې په افغانستان کې دي د ژوند په بدلون کې مهمه وان دا واخلي او تاثیر گذار اوسی.
میرمن مایر پر افغانستان اوسنی سیاسي حاکم شرایط په بیلا بیلو برخو کې د افغان خزو د شرکلونو لاسترولونو له صفر زره د ضربې دوه عامل ګني او وایي چې وستر بل هر وخت افغان میرمن وضعیت ته د نړیوالو پام مهم دی. ناهید فرید او ظریفی غفاری ته د فوربس نړیوال مجلې لوري د جایزو د ورکړې په پار د افغان خزو او انجنود او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري هم په خپل ټویټر پاڼه د مبارکۍ یو لاند پیغام لیکلای دی. فوربس نړیواله مجله ده چې ډیر کله د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د تازه بدلونونو ترڅنګ د نړۍ د ښځو د فعالیتونو، حقونو او محرومیتونو په اړه لیکنې او تبصرې کوي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په تیرو نږدې اووه میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې لسګونو ښځو او نجونو د نړیوالو له لوري په بیلابیلو لکه تعلیم، خبریالۍ، د ښځو د حقونو فعالیتونو، بشري حقونو، فرهنګي او نورو ټولنیزو برخو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیری افغان میرمنې او نجونې له تعلیم، کار، حکومتي ادارو کې د ونډې او نورو برخو کې بې برخې ګرځول شوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت وایي د وخت په تیرېدو به دي ټول ته زمينه برابر کړي.
نور پاس دی لښوډ سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غوښیست. دروختیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په نسبی ډول زیاتې سیوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو ژغ کړی چې داسې فکر دې نه کوي چې د کورونا شدت کم شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 102 مثبت پیښې ثبت شوې دي. WHO پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 16 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمیر 115,000 1515 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 10,000 شپږ دېرش تنو ته رسیدلی دی. خو دا پر اساس حال کړه چې ډیری روغتیاي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړ شوي وي، خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینې نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکشل چې د کورونا وبا له خپرېدو دوه کاله وروسته به دا لویه تیروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسیدلې ده. د ټینګار کړی چې د سشکال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پورې په نړۍ کې نشته 415,500,000 په کورونا وبا اخته شوي، چې څه باندې 6,200,000 ورڅخه مړه شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمی و بحرنی مسئله پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر سوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. په لسګونو هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې د رضاکارو جنګیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خپاره کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
په پاکستان کې د اوکراین سفارت ویلي چې د روسیې د یرغل په خلاف په اوکراین کې د جنگیدو لپاره د پاکستانی رضاکارو جنگیالیو نمونه ثبتوي او په دې لړ کې تر اوسه پورې ګڼو خلکو غوښتنې ورڅخه کړې دي. د اوکراین د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسو کا د امریکا شاخ اردو څنګه ته تایید کړي چې دوی له رضاکارو غوښتنې چې مراجعه ورته وکړي او تر اوسه پورې ګڼو کسانو غوښتنې لیکونه ورلېږلې دي. اوکراین د روسیې خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکراین په نوم یو ځانګړی ویبپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 450 هیوادونو کې خلکو خپل نمونه پکې ثبت کړي دي. د اوکراین سفارتونو په 450 هیوادونو کې د رضاکارانو د نمونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه هم لیکلي دي. په دې پانه کې لیکل شوی چې د اوکراین د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزی اړتیا نشته او رضاکارانو ته د سفر موقت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوی چې د غو رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکراین د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورونا چار وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وای اوکراین ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې رضاکار جنگیالي وګماري. د اوکراین د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکراین د سفارت ویبپاڼه بند کړې، خو فایټ فار اوکراین ویبپاڼه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې ویبپاڼه کې په اسلام آباد کې د اوکراین د سفارت شمیرې او ایمیل ادرس هم خپور شوی دی. په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د ویبپاڼې د بندیدو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا یادونه کړي چې اوکراین ته به هغه پاکستانی رضاکار یوسي چې د پاکستان د حکومت له لوري ځانګړې اجازه ولري او څناڅه پوځي زده کړې کړي دي. پاکستان ویلي چې د اوکراین په جګړه کې بې پرې دی.
د خبري راپورونو برخه پای ته ورسېده. پر روانو لسو دقیقو کې د احمد شیبر ملتیا وکړي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی احمد شیبر هم د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. په غزنی کې یو شمیر پخوانی طالبان چې کلونه یې جګړې کولې، نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې له شل کلن تاوده سنګره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سره سنگر کې جنگیدلی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دا مو د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه ونزده، اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر سې خلاص کړی دی چې فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې رامشته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولیږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 15 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان دي موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس د دې کله راغله وظیفه واخیستل په اداراتو کې، نو اوس د دې درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډیره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې د اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شي، او د دې دغه ژوند کې تغیرات راځي، روزمره تغیر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په دا 15 میاشت کې د کمپیوټر زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان یې په ښه کیفیت کې دي، تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناوله ده دی چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخت اړتیا ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان نجونو او ښځو د برخلیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې لولو چې ګڼ افغان نجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانې د یو انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو له ورځې راهیسې پیل شوی دی. دوی ویلي چې ناببره د دوی په ښوونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دغو نجونو څخه یمنا وایي چې امتحان ته دوام ورنه کلایسو. له هغه راهیسې اوه میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلې سوي دي او د شپې لخوا خوب نسي کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سر ته رسولو هیلې درلودې، خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمېر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي، خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری د جګړې د مطالعاتو مرکز خبرونه په خپل اخیری غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلی موسم تل د جګړې موسم وو او اوس بیا د پسرلی پر رسیدو سره د جګړې دراتلو خبرې کیږي. د خبرونه په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنی بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بیلابیلو ولایتونو ته همغږي ځواکونه استوي چې خلکو ته وشي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندوز بلخ ترمنځ لنډلار چې څه باندې 100 کیلومتر ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ زون لپاره دا لار له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندوز ګڼ اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چاري چې لس کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. لسمی راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندز له شهردری ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیردو سره دغه دوه ولایتونه سره نخلوي، کابل لس کالو رئیس راغنیز چاري په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 114 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندز بلخ ترمنځ واټن را کم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکی محمد بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موترای ما قبلا از راه بغلان و فلخبری برفتند که بسی را پنج پنجیز را منزل بکردند.
خواب موجه ده کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 15 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یرګنک له لارې بلخ ته تګ را تګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کال عمر لري او له 13 کال رئیس د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي.
یو پیرک چې موږ مازار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ریل پاتې شي 1500 او 800 روپۍ پاتې کیږي. دا غلیل کنه په لار باندې چې موږ ځو لګ موږ ته مګ دی ډوډۍ پیسې پاتې کیږي او لارې ډېره خراب ده. میجو یا حکومت د امارات دونه خواهش موږ کوو دغه لار باندې کې پیر نه کوي، د جغل واچي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان لارې په 15 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 18 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میر مزار هم سره کې ارګنک بسیار خراب از
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارګنک لار ډیره خراب ده. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوي چې د غلار جوړ کړي. د بغلان سمنګان لار ډیره لري ده.
د کندوزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردری ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او لامل به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نسي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته دا به ډېر غټ سهولت وي. ډېر ګنک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره. دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي ودې رباتک دا تقریبا 15 ساعته 16 ساعته دې ټول کش کوو. او دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده، موټر دائم وارث کوي. یو
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع لاړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوز پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشاف دي، هاتو نور مؤسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخ کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او
د چارواکو د معلوماتو لمخې دا لوی لاره نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لاره د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو لس کال مخکې پیل شوی و او مالي لګښت یې د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنوی او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
احمد شیبر مننه چې په دې لسو دقیقو کې ستاسو ملګرتیا وکړه. ښاغلی شیبر به وروسته د ازادي په څپو کې پروګرام کې هم در سره وي چې شاوخوا نیم ساعت دوام کوي او د افغانستان پر سیاسي وضعیت، د اوکراین د جګړې د اغیزو په باب په دې پروګرام کې بحث شوی دی. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. اسلامی همکاری سازمان د سیکرټر جنرال ځنګړی استاذ طارق علي بخیت وای د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي. د افغانستان د دولتي خبری اژانس باختر د راپور له مخې شغلی بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه. د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه. د غور ولایت ویندوی وای د غور کابل لوی لار پرون د موټرو د تګ را تګ لپاره بیرته پرانستل سو. عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو 400 مسافر چې په لار کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي، خو یو شمیر مسافر وای چې لا هم لار بند ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکک کوتل په سیمه کې 15 ورځې مخکې د سختو واورو د اوریدو له کبله بند سوي ده. تکل سوی نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه تویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استادو ته بلنه ورکول سوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بیکوري او د خپلو سرچینو د پر تر لاسه کېدو بحث بلل سوی دی. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلب اعتماد کړي. د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 342 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري، خو حاضر د په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي. دا په اصل کې ده چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري، خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر 100 ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پېښور ښار د تیرې جمعې د برید د عاملانو درې همکارانې وژلې دي. د پېښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جماعت په انتحاري برید او ډزو کې تر 60 زیات کسان وژل سول او تر 200 زیات نور ژوبل سول. د برید مسؤلیت د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې منلی دی. پولیس وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تنه چې له حمله کوونکو سره یې په انتحاري برید کې مرسته کړې وه وژلې دي. ملګری ملتونه وای پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په ویلامیه کې وویل په اوکراین او ګوندیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 1500 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالر ترلاسه سوي دي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر 24مه پایل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سویده. بل خو د مسکو او کیف ډیپلوماټان ونه توانیدل چې پر احتمالي اوربان په سلا کېدو او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي شاوخوا 400 زره کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي. د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړم ورځ وسو چې د یو ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریان پریخ پروانه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. د اوکراین جګړه د افغانستان پر وضعیت له اقتصادي او سیاسي پلوه څه اغیز کړی دی؟ په دې اړه دلته بحث لرو. چباندې دوی ونې مخکې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید وکړ، د رسنیو سرټکی اوکراین شو. لا هم دی تر دې مخکې د نړۍ په مهمو موضوعاتو کې له افغانانو سره د بشري مرستو مسله ډېره یادېده، خو اوکراین دا مسله اغېزمنه کړې ده. د افغان شزو د ورته او پرمختګ مرکز مشره محبوبه سراج وی چې د اوکرين د جګړې لامله افغانستان ته پام لرنه دومره کم شوې ده چې حتی د دې له بنسټ سره مرسته غسینې دي لکه چې پخواوي
د اوکرين موضوع د نړۍ لپاره ډیره مهمه ده او دا د افغانستان په موضوع اغیز کوي او اغیز کړای دی. دغه موضوع په مهاجرینو هم اغیز کوي. څومره مهاجرین چې انتقاله ولا اسول اوس د کاچا اوکرانیانو ته ځنګړي سوي ده. زما بنسټ سره کوم مرسته نه ده سوي. یوازې یو اندازه کمی پیسې راکړل سوي چې خلکو ته ورکو.
شاید د اوکرين د جګړې اغیز وي چې د ترکیه په انتالیا کې د غونډې د اجنډا په اړه مهمه مسله په اوکرين کې د اوربند هڅې دي شي. سربیره پر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید غونډې ته ورغلی دی او مخکې دا خبره کېده چې پر افغان مسلې به ډېر خبرې کیږي، خو اوس هر څه اوکرين تر سیوري لاندې راوستي دي. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي عبدالکریم حقانیار، په پرا کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد. د میلمنو هرکلی کوم. د اوکرين د جګړې په پیل کې په افغانستان کې د پراګ سفیر شاغلی آریوبی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی لاغو افغانانو سره مرسته کوي چې په د اوکرين کې پاتې دي او دوی راباسي. آریوبی صاحب، دغه چاري چیرته رسیدلی دي او تر اوسه پورې څومره افغانان تاسو په هڅو باندې له اوکرين راوتلي دي؟
دقیق ارقام خو زنه لرمه. زمونږ سفارت چې په پلین کې دی هغه په د همانګې په ګروپ کې معلومات شریک کړل چې د 2000 نه زیات پلین ته راغلي دي. تلواک مونږ ته شپږ 50 کسان په لیست کې دوی ټول هغه هیوادونه چې د دوی وزیر راځي سفارتونو ته استوي. هنګری تقریبا تر شپږ اویا پورې، رومانیا او مولدوا چې دی هغه معلومات تر اوسه پورې مخ نشته دي، خو هلته خلک ټول موقت دي.
د سیاسي چارو کتونکي او د روسي د چارو کتونکي به ورته وایم. حقانیار صاحب هم په خبرونه کې را سره دي. حقانیار صاحب، ستاسو په باور د اوکرين د جګړې اصلي علت څه شی دی؟ یعنی مطلب مې دا دی چې روسي ولې په اوکرين باندې حمله کړې ده؟
روسي او د اوکرين ترمنځ کړکیچ اوسنۍ نه ده، دا ان له 2014 کال نه راپیلېږي. هغه وخت چې اوکرانیانو د هغه وخت روسانو حاکم حکومت په راس کې ویکتور یانوکوویچ وختل چې د اروپا سره د اوکرين د مناسباتو مخه ونیسي، اوکرانیانو په مقابل کې عکس العمل وکړو او روسیې د ویکتور یانوکوویچ ملا وتړله. هغه و چې د خپل حاکمیت له لاسه ورکړو او روسیې ته وتښتېده. وروسته له هغه بیا دغه دوه جمهوریتونه یا اپتونوم سیوی دونیتسک ته او بلې لوهانسک ته دغو خلکو د خودی ارادیت تملا وتړله او مظاهرې وکړې. بلاخره وسلواله مبارزه وکړه او روسیې له دوی سره کومک وکول. هماغه اوس په هغه وخت کې روسانو کریم تلاس وروغته او کریم یې له اوکراین څخه جلا کړ. نو اصلي وقدای اصلي غوټه له 2014 کال نه راپیل شو. بلاخره د سیستم دی فبروري باندې پوتین تصفیه کړو چې په اوکرين باندې یړګل وکړي.
مننه حقانیار صاحب. مجاهد صاحب، ستاسو په باور د اوکرين پیښې د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې تاثیر کړی دی؟ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تل دا خبره کوله چې سیاسي تعامل له نړیوالو سره زیات شوی. آیا له تیرو دوه اونیو را په دې خوا دغه سیاسي تعامل کم رنګ شوی؟
اول خو دا د اوکرين جګړه متاسفانه د سیمې او ټول نړۍ په ګټه نه ده، او بل دا د سیاسي لحاظ باندې فکر نه کوم چې د افغانستان په وضعیت باندې اثر ولري. ځکه موږ اوس هم ډیپلوماتیک اړیکې روانې دي. دا نن زموږ د بهرنیو چارو وزیر محترم متقی صاحب په ترکیه کې ده په رسمي سفر باندې او تاسو سبا غونډه ده.
مجاهد صاحب، د ترکیه د انتالیا په غونډه کې مخکې د راپورونو خبره شوه، مثلا ازادي راډیو د اوکرين تر جګړې مخکې دغه یو خبر درلود چې ممکن په ترکیه کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي، لیکن اوس د همدې غونډې په ارتباط باندې ټول رسنۍ دا خبر ورکوي چې د انتالیا په غونډه کې ممکن د اوکرين د اوربان په ارتباط باندې بحثونه وشي. فکر نه کوي دا په خپل یو ډول د افغانستان قضیه اړخته کول دي؟
دلته په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د نړیوالو هیوادونو جمهور رئیس بلل شوی دي، او طبيعي ده چې ټول د افغانستان په مسله باندې بحث نه کیږي. د سیمې په مسله سره ارتباط لري او د اوکرين جګړه هم بیر اصل نه سپات کېږي، ځکه ټول سیمې د متاثر ته سوي ده. طبيعي ده چې په بحث کې کوم افغانستان بیا خپل ځای غالري او خپل هغه د موږ استاد سیال تطبیق دی هغه په دې مسله موقفه هم دفاع کوي هم خپل غوښتنې لري. زه فکر کوم طبیعي اثر خو به ممکن لري ولې داسې اثر نه لري چې موږ بیخي ویر کې یا افغانستان قضیه یو اړخ.
مجاهد صاحب مخکې د پوپرا کې د افغانستان سفیر عربي صاحب څرګندونې تاسو واورېدې د طالبان حکومت دې ته چمتو دی چې له دغو سفارتونو سره مرسته وکړي څو دغه کډوال چې په اوکراین کې بند پاتې دي دا خوندي راووسي.
موږ ټول هلې ځلې کوو چې هلته افغانان دي په اوکراین کې په جګړه کې بند شوي دي او ستونزې ورته ولاړې دي او ته یو طریقه باندې هم د وتو لاره برابره شي.
سوال دا و چې له دغو سفارتونو سره له دغو افغان پخوانی حکومت د افغانستان له سفارتونو سره تاسو په تماس کې یاست؟ یا مرسته تاسو یاست؟
مهرباني چارو وزارت په ټول سفارتونو سره اړیکې لري چې باندې دي او نسبی فعالیتونه لري. هغه هم غوښتنه کوي چې خپل لارو نه هڅه وکړي چې اوکراین کې څوک باندې پاتې دي د غور پر نجات لارې پورې ورسوي. هر لارې موږ کارول دا تمه ګرمه سازمان سره موږ پلان دی چې شریک کړي حتی کو چې څوک تل ځان مننه
مننه. عربي صاحب ستاسو تقاضا څه ده چې په کابل کې واکمن حکومت څه رقم کولای شي چې تاسو سره مرسته وکړي چې دغه کډوال خوندې راووسي نور سیمه؟
شبر صاحب مننه. زما په نظر باندې کډوالو ستونزې چې دي د مالی یا تخنیکی یا فزیکی همکاری ته زمونږ لخوا نه یا د کابل دولت لخوا نه پوس وخت کې کوم ضرورت بنه وي ځکه چې هغه اړیکې اول ورځو کې چې موږ سره وی شکایتونه ول او ډېرې سختې ستونزې درلودلې هغه ټول حل شوي دي. هغه شکایتونه هغه د دوی اړیکې 500 زیاتې وي هغه ټول صفر ته رسېدلې دي. نو څومره معلومات موږ چې لرو چې دوی د نورو هیوادونو ته داخل شي هلته لکه نورو اوکراینیانو ماجرین ته د افغانان تم په درنده سره ګوري سلواک دولت انګری دولت دواړه مخته رسمي مکتوبونه راوستول او ویره ته وویل چې هیڅ نو تبیز بنه کیږي افغانان چې د پولیسو خر واوړي پولو کې مرته سنتیاوي برابرېږي او دلته چې راوړي څومره لمړنۍ مرستې چې دي نور روکنان ته او نور ملکونو ماجر د جوړ کړي کې افغانان ته هم همدغه رقم د ورکول کیږي. بل دا د یونیسیر دفتر شته دی او ایم دفتر دی د پیپل ان نید یو چکین جوړي دوی ټول سره چې تماس کوي هغوی موږ ته وایي چې کوم تبعیض به نه کېږي کوم فرق به نه کېږي دا د بشري ناورین دی چې په اوکراین باندې راغلی ټول ته بیا سترګه باندې کتلی کېږي. نو دې په خطر باندې داسې جدي غوښتنه زموږ نه شته دی کابل څخه حتی د وزارت خارجه موږ نه رسمي هم غوښتنه کړې وه چې دې کې باید همکاري ورسره وکړي او څومره کارونه چې موږ مخکې وړي وو دوی ته رسمي گزارش ورته ورکړل چې دغه کارونه ټول مخکې شوي دي. هو همانګې شته دی انشاءالله که چېرته ستونزه وه موږ په کابل باندې او نور د نړیوالو مساتو باندې غږ وکړو چې دوی ته باید رسیدګي وکړو.
له یوې خبرتیا پسې به دا مسله وڅېړو چې له اقتصادي اړخه د اوکراین جګړه د افغانستان پر وضعیت اغیز کوي او بیا څه اغیز یې کړی دی.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه میلمانه مودي د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقان یار په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اروبي او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بي پورس پر روسي نوي بندیزونه ولګول او وی ویل
Today I'm announcing the United States is targeting the main
Joe Biden way nan za elan kawm che mutahidi alatuna da Russia da iqtisad asli rak pa naqsha kawi mush la Russia chakha da telo gas aw energy tool waridat manakam
oil and gas
mujahid sab la da elan Russia da nari pa bazaruno ki da telo bay gran shwi aw gas ham po kabul ki tarasa puri asar kade
اول باید وای دا جګړه چې کله شروع شو د جګړې لامل د نفټو قیمت په ټول سیمه کې لوړ شو دا هټ کله افغانستان ته اثر وغورځي ځکه چې موږ تجارت لرو تیل او غاز او د څنټو کې افغانستان ته راځي په ټول نخور باندې اثر کړي وای دا ست نه په افغانستان نه دلته په سیمه ټول سیمه باندې دا او دوه د غورستۍ بندي سي دي مسکو په صادرات تیل باندې لګي دا ځکه اثر خاصونه لري چې موږ د مسکو سره د تیلو کوم لوی صادرات نه لرو د نورو هیوادونو نه خپل ضرورت تیلو پوره کوي.
حقانی صاحب د تیلو او د غازو په برخه کې د روسي صادرات ډیر زیات دي حتی ویل کېږي چې شاوخوا 400 میلیارډ ډالر ترسیږي. دغه ډول بندیزونه د روسي په اقتصاد باندې په لنډه موده کې تاثیر غورځولی شي او کنه په اوږدې موده کې ممکن تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د دغه جګړې له اثرات څخه ګوښه پاتې شي. په تیره بیا روسیا چې په نړۍ کې دریم هیواد و چې د تیلو تولید یې کاوه، تیل د 2000 کال په پیل کې یو بیلر په $50 و، اوس یو بیلر په $140 کابو اټکل کې چې دغه نرخ ده. نو روسان تر بل هر چا زیات متضرر ځکه کېږي چې ټول هغه خارجي شرکتونه چې په روسیا کې فعالیت کوي د چین له چین نه ماسې وه، هغوی خپل کارونه بندوي او په دې کې 3 میلیونه اوکرانیانو کار کوو. د مثال په ډول کابو 900 شاوخوا مکدونالډس هلته تړل کېږي، د سویډن لوی مغازي چې دی ایکیا په نامه باندې مشهوري دي، او 2000 کسانو پکې کار کول، هغوی 3 میاشتې خپل فعالیتونه وتړل. او دې تر څنګ اکثره خارجي شرکتونه خپل کارونه بندوي. له بلې خوا له روسانو سره د سیاسي راشدر شورا خو اقتصادي راشدر هم بند وسوه. نور غرب او غربیان او هغه هیوادونه چې د غرب ملاتړ دي، هغوی له روسیې سره راشدر نه لري، او یعنی د روسیې صادرات بندیږي. کله چې هیواد صادرات ونه لري، په هیواد کې هغه کرنسی خپل ارزښت له لاسه ورکوي، بیکاری رامنځته کوي، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ثبات له منځه ځي. له بل اړخه روسیه داسې ورټل سو، زه فکر کوم چې د دې لپاره لسیتي په کار دي تر څو بیرته روسان هغه خپل او د سرستم د فبروري نه مخکې اعتبار بیرته ترلاسه کړي. نو په هر حالت باندې چې هم روسانو او هم نړیوالو په تیره بیا د اروپا پر اقتصاد باندې سخت گزار وکړو، دا ممکن تر زیاتې مودې پورې بیرته وایي رسک ولای چې په هغه اسانۍ سره فکر کېږي بیرته په پښو ودرېږي.
مننه حقن یوسف. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزی وایي چې د اوکران د جګړې له امله په کابل کې د تیلو بیې زیات شوې ده. څرګندونه اورو بیا مجاهد صاحب تاسو ته راځم.
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډېر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډېر جذاب نه دی. شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه یو نیم میلیون ټن دي، اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډېر اغیزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کړکیچ په افغانستان باندې منفي اغیزه لري ډېر. اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو، تقریبا 1500 قیمت تمام شو د تیل پر لیټر کې په افغانستان کې جګ شو.
مجاهد صاحب، د دې لخاطر چې دغه قیمت د تیلو نور هم پسې زیات نشي، ستاسو حکومت دغه سلاري چاري سنجولې دي چې د تیلو قیمت تقریبا ثابت وساتي؟
بلې، موږ هڅه کوو چې دلته د تیلو قیمت هم ثابت وساتو. له ګڼو هیوادونو نفتو وارد شي افغانستان ته او هغه اړتیا پوره وي. خو دغه مخکې ما وویل چې دغه یادونه چې کېږي چې قیمت لوړ شو د نفتو، دا په سیمه ییزه کچه ده. نو مثلا که په ایران کې، که په ترکمنستان کې، که په نورو هیوادونو کې تیل ګران وي، بیا موږ هم نشو کولای د قاعدې نه ځان وباسو، ځکه ګراني به بیا وي، ځکه موږ هم له هغو هیوادونو نه تیل واردو. خو داسې نه ده چې خاص په افغانستان کې دا اثر غورځي، دا اثر په ټوله سیمه کې ده. رښتیا هم منفي ده، متاسفانه د جګړې له امله داسې وسول. خو متاسفانه دا جګړه باید نه وای شروع شوې، دا ټوله سیمه او ټول نړۍ به د دې نه ځان باسي.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
یو شمېر افغانان په اوکران کې دی او هغوی اسناد نه لري، فرزند پاسپورت نه لري چې له اوکران هم راووسی. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو د ختیځ اروپا له هیوادونو سره یا د اروپا له نورو هیوادونو له سفارتونو سره مرسته کولای شئ؟
بله بله، زه کولای شو. زموږ غوښتنه هم څه ده د ختیځ اروپا له هیوادونو سره کوم کسان چې د اوکران راځي او هغه افغانان دي، دغه سره امکاری وسی او
او او بخښه. زما پښتنه دا ولې له سفارتونو سره، یعنی تاسو آیا ممکنه ده چې د سفارتونو پاسپورتونه را واستوي چې خلکو ته ورکی؟
افغانستان سفارتونو کوم ځوی؟ بله، هلته تر اوسه پورې موږ یعنی د پاسپورتونو کمښت نه لرو. هم سفارتونو کې د وحدي پورې پاسپورتونه شته، ځکه د یو فعالیت ډیر نه وو. پاسپورتونه چې هلته رسیدلي وو مخکې هغه شته کارتیا سی بل شکه رسول اسمو کو ذات خارجي رټولو سفارتونو سره پاري کوي.
مثلا فکر کوم عربي سب تاسو ول چې پاسپورت نه لري کنه؟
بله، په اروپا کې پاسپورت نه نشته دي. یو ځل دلته نو چیرې دي بونتا نو بعضي سفارتونو چې خوای مخ کې اپلیکیشن نه ډکړي و اغه پات دي، او بونم رسمي مونږ ته ویل دي چې مونږ هیڅ نو پاسپورت نه لرو. چې
بله امدا مجاهد صاحب تاسو توضیح سره
او دته په ان شاء الله زړه د ځان سره نوټ کړو بیا خرجه وزارت سره خبرې وکم او ماته ویل چې اوسې جرمني ته یې هغه پاسپورټونه لري او رسیدلې دي
من نه بیرته که بحث سره وګرځو چې د اوکراین جګړې څه اغیزې په افغانستان باندې کړې دي او د افغانستان په وضعیت باندې کړې دي حقانیت سره مخکې مو د اقتصادي موضوع تاسو ښه توضیح کړه کدی ترشم تیل په نور نړۍ کې هم ګران شوی دی په سویډن کې څنګه د تیل په بایو کې تغییر راغلی
بالکل بالکل په سویډن کې د جګړې یعنی د تلرستم د فبرورۍ مخه 15 کرونه وو چې کابو یو نیم ډالر کېږي اوس تیر شپه په تلویزیون کې ویل چې 20 کرونه وو یعنی دا تقریبا 3 ډالر ته واوښته
مننه حقن یارسب مجاهد صاحب فکر نه کوي چې د اوکراین په څیر جګړې چې ممکن په ټوله نړۍ باندې خپل اغیز او تاثیرات وښیندي په افغانستان کې باید ځینې تیاری ورته ونیول شي او کنه
بلې په موږ کې خو تیاری ضرور ده خو یو نقطه باید وایم افغانستان مختلف دینه چې اوکراین جنگ کې چې خپل ستونزې درلودي دا هغه ستونزې د حل لپاره موږ لاس په کار یو کغه ستونزې موږ حل کو دي لپاره تیاری هم راځي پکې او دوم ځل چې اوکراین د موږ لیک فاصله کې هوا ډیر سره تړلې نه وي په اقتصادي لحاظ یا په راکړې ورکړې او تګ راتګ او امنیت اندیر متزرکیږي مستقیمه نه صرف هغه سیمایز منفي اثر به کوم وی او دغه موضوع دا د سید امادګي کو صورت کې کار ته سينو به موږ بدلی لارې لروسي موږ ارتیا وي د هیواد ته پوره کړی شو دي عاجل کې هيا د عاجل ستونزې مخنیوي
مثلا توزیع کوي څنور مرکی فرزن څه تیاری یعنی
مثلا کتیری ګرانی پیکيږي یا د نفټو نخو زیاتیږي د خزيات مکول سول ګانو نور هیوادونو سره د نفټو د واردولو په برخه کې خبري وکړه دا اوس موږ د اړتیا وړ نفټ رسیږي افغانستان ته د غاصرات ډیر نه دي او خو بیا هم کتیری د عاجل اړتیا چې د موضوع باندې د خوراکي موادو او فراست په موضوع مکار کولای شو امدګي لرو او مې څه څه مقدر ځانونه ده
حقانیت سب تاسو د سویډن کې ل 15 کرونه او 20 کرونه ته تیل رسیدلې دي لیکن د سویډن ترڅنګ ناروی د تیلو ډیره په تیلو ډیره مالامال هیواد دی څنګه باید فکر نکوي چې تاثیر دومره نه وای کړی دی د تیلو قیمتونو زیاتوالی
بلې تاسو خبره درسته ده ولی یو توافق موجود ده قبل د تیلو د صادر د ترلاسه کولو په تړاو باندې هر هیواد یو معین مقدار کولای شي هغه توافق نه څوک خنه شي کولای شي بل اړخ هغه هیوادونه چې تیل لري هغه کبرانت تیل دی او یا دبليو ټي آی تیل دی چې د خلیج او د شرقي اروپا او دغه همدغه برانت تیل دی دوی مثلا عربستان اوس هیڅ ډول رقم نه لري زیات تیل تولید کې ځکه چې دوی غواړي په قیمتي خرڅ کې یعنی په شل یو سل شل ډالر باندې یو بیلر تیل دا ډیر لوړ قیمت ده دا وایوونه چې تیل لري دی وګي تشويش ده د چې کدي دوی تیل خلاصي یا بده د خپل ځان لپاره دغه نه لري ممکن د خپل ځان لپاره ونه لري بل اړخه د ناروی تیل کفایت نه کوي د ناروی تیل هغه مرني دي چې څومره چې اټکل کړه ولې د روسانو تیل او غاز په نړیواله کچه باندې دریم ځای لري روسان په تیلو کې همدغه چې زدي مجاهد صاحب خبرې په احترام سره دا ویل غواړم چې مثال په ډول روسان د غنمو او اوکراینیان د غنمو تر ټولو زیات په اروپا کې صادرونکي وو کله چې دا غنم ودرېږي او دا براو داسې نور شانم دي دا خامخا تاثیر ځکه کوي چې هغه تقاضا چې په خوا رافه کېده د روسیې او د اوکراین د صادراتو پر بنیاد باندې هغه تقاضا خالی پاتې کیږي هغه تقاضا بل اخر هغه ځای ته مراجعه کوي کوم چې موږ اخلو موږ په هغه قیمت نه اخستلې چې اروپایان اخلي اروپایان زیات پیسې ورکوي پران خرڅونکو اروپایانو ته مراجعه کوي د ایران په شمول ایران ډیر وسلاش کوي چې خپل تیل په اروپا باندې خرڅ کړي ولی فکر نه کوم چې ایران په دې کې موفقت نو په حالت باندې د تیلو مشکل ځکه خطرناک ده چې وسایل د تیلو په بنیاد باندې حرکت کوي او تیل غیر مستقیم دی خوراکي مواد پر قیمت باندې اثر ورزوي او کله چې خوراکي مواد قیمت سو خلک ناراضي کیږي کله چې خلک ناراضي سو حکومتونه ته ستونزې پیدا کوي
حقانیت سب تاسو د خبري په تایید البته اوکران ډیر غنم ترکی او د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم استوي یعنی د هغوی هم ډیر اعتقاد د اوکران په غنمو باندې ده او د انتقال په برخه کې د اروپا په برخه کې راپورونه وایي چې په اروپا کې ډېر انتقالات فرزن د کشتیو لاري او یا فرزن د پمزکه کې دی ریل لاري، لیکن د افغانستان غو نه هیوادونه چې ریل نه لرو تیل په قیمتونو باندې ډېر زیات منفي اثرات پرې باسي. څنګه مجاهد صاحب؟
بلې، مخکمه وایي چې یو عمومي اثر د سپسیمه یو کې هم افغانستان هم کوي، ځکه افغانستان د دې نه مسوس خو په لویه کې نه کوي، ځکه د اوکراین یو قومونه لږ لري هوا ته بل مخامخ غنم افغانستان ته نه راتلل، موږ غنم ډېر له قزاقستان او ترکمنستان او پاکستان نه واردول، هغه غیر متوسم څه خلاصې دي. اول دا یو خبر بلم باید وکړو چې د اوکران جګړه یو خو زه فکر کوم ډېره به اوږده نه شي، یا رقم څه کېږي کېدای شي لنډه شي. دینه د تېرې کورونا ناروغۍ اثرات نړۍ باندې ډېر منفي او په مراتبو ډېر زیات زیانباره وو. تمام جګړې خو پېښېږي په نړۍ کې، ډېر هېوادو کې مخکې هم پېښې شوې دي، بیا به هم پېښېږي، خو هغه دومره لوی اثرات نه غورځي لکه ځینې نورې نړیوال لوی حادثې. هر صورت موږ د دې اطمینان ورکوو چې د افغانستان باندې به ډېر اثر نه وي او موږ بدیل لاره لرو.
مجاهد صاحب، مثلا ملګرو ملتونو ویلي وړاندیز چې کړی دی د نړۍ له هیوادونو چې شاوخوا 4.5 میلیارد ډالر بشري مرستې د افغانستان لپاره راغونډې کړي. د اوکراین تر جګړې مخکې له دغه ازادي راډیو تقریبا کهر ورځ نه ویو ورځ بعد دوه ورځې بعد بم دغه راپور درلو چې ملګرو ملتونو د 710 دلته ورسول هلته ورسول، اوس به خي غلي دي. فکر نه کوي چې دغه رقم مرستې ممکن له افغانستان سره کم شي؟
اول خو دې مرستو بهر سیدل ته رسیدلې دغه توزیع وسم روان ده، او بل ځمنې چې سوي دي هغه هم په پام کې دي سره ورسي، او بل دغه چې دغه مرستې د افغانستان د ډیر درد نشي دوا کولای. باید موږ دلته داخل کې هڅه وکړو چې بنیادی کارونه وسی، ټول افغانان کار پیدا کړي او په خپل قوت د رګیدې لپاره ډیر ضرورت مقامونه وقف مرستې مقطعي وي او دې مقماله نه وي. هغه مرستې کرام چې د افغانستان په وضعیت کې ډیر بدلون نه راځي، په اړ خلک به څور لپاره تسکین کړی شي. موږ بدیل لار باندې کار کوو، په دې کار کې زیربناوي شروع شي، د تخت کارونه شروع شي، او د پنګون لپاره زمينه مسایل شي. ان شاء الله غلار موږ ته اوس خلاص ده نړۍ غاڼه هیوادونه لري، او موږ کوم هیوادونه په تماس کې یو پنګون ته زړو کی جنگ نشته ان شاء الله د اوکران جګړه سره نه کوي.
مثلا په یو ډیر مهمو پروژو کې چې تاسو هم ازادي راډیو ته په دې برخه کې اشاره کړې و، د ټاپي پروژه ده، د آسیا پراختیایي بانک د پاکستاني رسنیو په استناد داونه خبر ورکړ چې دوی نه غواړي چې دا پروژه تمویل کړي. فکر نه کوي چې دا غوښته پروژه هم ممکن وسندیش
په افغانستان کې څومره معلومات ورو د ټاپي پروژې سره تطبیق ده. هغه د ترکمنګاز شرکت په خاص په ترکمنستاني قیمت ورکړي او پیسې ورکړي، یو له خوانه تطبیق کیږي. داسې بیا د پاکستان اوري خو د ټوک تر هند رسي چې د سریکاسي بانک ونده و نو کې ساره ارخوخي افغانستان کې ودا تطبیق کیږي. تر کونتان تاسو خبري کړی دی خپل هغه شرکت افغانستان سره قرض کوي به ورسره ادا کړی.
مننه حقانیر صاحب، ک چرته تاسو تراشم او د خبرونه روسي او تنشتې شبی په عمومي صورت باندې تاسو نظر څه دی چې د اوکراین جګړه به للوی سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې په افغانستان باندې څه تاثیر وکړي، او افغانان باید څه وکړي چې له دې اغیزو ډیر متاثر نشي؟
للوی سره تاسو معلومات سره لسی چې نړۍ اوس یو نړیوال کله دی، نه ډیر سره په رابطه کې دی، ډیر سره تړلې ده، دا کچې په خوې اټکل کې ده. نو خامخا اثر لري، او اثر زما په خاصه توګه په افغانستان اثرات ممکن هم اقتصادي او هم سیاسي. سیاسي په دې معنی چې هغه توجه چې افغانستان ته وا هغه توجه نه نشته، دا ځکه چې خپل غربيانو او اروپایانو ته په کور کې ور بلسو، او دې له دې غوړ څخه سخت دار لري. دې کوشش کوي په هر شکل ځکه د دې مخه ونیسي. البته ځینې داسې وادونه هم شته چې دې جګړې ته خوشاله دي. بل اړخ دا ده چې اقتصادي اړخ هغه مرسته چې افغانستان سره کېده هغه مرسته په هغه کچه چې باید او شاید څه وي په هغه کچه نه کېږي، ځکه چې ټوله توجه بیا هم د اوکراین په اوکراین کې دننه او له اوکراین د باندې ده، او حکومت اوکراین ته کومکونه رسول دي. نو خامخا به دوی د افغانستان له کومکو څخه یو برخه بیا تي کوي. په سیاسي لحاظ په عمومي کې د افغانستان لپاره ځکه دا یو فرصت وینم، دا ځکه چې اوس روسیا له امریکا سره او له غربیانو سره ښکر په ښکر ده. دغه فرصت څخه د افغانستان حکومت کولای شي ښه استفاده وکړي، او په لنډ مهال دغه جګړه زموږ په تاوان ده. په وګړو مهال کدا فکر وکړو، زموږ لپاره زما په شخصي نظر باندې زموږ لپاره تر کغختلې روسیې یو ځای په روسیا ځکه خدای چې زموږ د شمالي گاونډیانو لکه د روسیې تر پښې لاندې ده څومره چې زموږ روسیا قوي کیږي هغه زموږ شمالي گاونډیان په تیر بیا د تاجکستان هیواد لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست هغه یو په یو ډول یا بل ډول باندې په افغانستان باندې د بلوسي علاقه مندې لري. نو زه فکر کوم چې په عمومي کې تاثیرات یې شته هم په اقتصاد کې خصوصا په اقتصاد کې او هم په سیاست کې خو په دا په دې پورې تړاو لري چې زموږ د افغانستان د حکومت مشرتوب له دغه فرصت څخه
مننه حقن یارسب مننه زبیح الله مجاهد د طالبانو ویان په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل عربي او د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیات چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.